د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو محترم اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده د مهمو خبرونو غټ کی د افغانستان حکومت وای د ننګرهار د ولایت د پچیر او اګام له ولسوالۍ نه د داعش وسلوال شړل شوی دی اسلامي دولت د سوریې د دیرالزور د ښار په هغو برخو باندې حمله کړې ده چې د سوریې د رژیم په کنټرول کې دي د مدني حقوقو طرفدارانو په واشنگتن ډي سي کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ژمنو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه پوره خبرونه د افغانستان حکومت وایي چې د ننګرهار د ولایت په پچیر او اګام ولسوالۍ کې د داعش په ضد عملیات پایته رسولي دي وسلوالو تیر کال په اکتوبر کې هلته په حکومتي پوستو باندې حمله وکړه تقریبا ټولې سیمې ونیولې او پوځ د داعش په ضد متقابل عملیات پیل کړل د ملي دفاع د وزارت وایند شنبه پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې داعش وسلوال په بشپړه توګه د پچیر او اګام نه ایستل شوي دي حکومت په جنگ کې په سلګونو محلي ملیشیا وګمارل او ولایتي چارواکي وایي چې 500 کلیوال په وسلو سنبال شوي او دا وخت په دغه ولسوالۍ کې د 150 پوستو امنیت ساتي داعش یې زیات شمېر کورونه سوځولي دي او 80 تنه کلیوالي برمته کړي دي د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په روسیه باندې د اوباما د ادارې لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه به تر یوې مودې پورې جاري وساتي خو که روسیه ورسره د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو د خوندي ساتلو په اساس همکاري کوي دی چمتو دی چې ختمې کړي ټرمپ د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې سره په مرکې کې وویل چې د فعلاً لپاره به دغه بندیزونه په خپل حال وي او که روسیه ورسره د هغه په وینا د ټریریزم په ضد په جنګ کې او د ځینو نورو مهمو مسایلو په ارتباط ملګرتوب وکړي بندیزونه به لرې شي له بلې خوا په واشنگټن کې د روسیې سفیر سرګی کیسلیاک ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړې چې په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې د سوریې په اړه د بحث لپاره د روانې میاشتې په 13 د قزاقستان په پایتخت استانه کې رابلل شوی دی په عین وخت کې د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو د جرګګۍ رئیس مارک وارنر د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې د سفیر او د ټرمپ د حکومتي ټیم د لوړپوړو غړو ترمنځ د پټو تماسونو او په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه به تحقیقات وشي د یو 200 کلن قانون له مخې امریکایي اتباع حق نه لري چې د هغو خارجي دولتونو له استازو سره تماسونه وساتي چې امریکا ورسره په دښمنۍ او یا بله کومه شخړه کې ګیري د بشری حقوقو د څارنې مؤسسه یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وای چې د اسلامي دولت په سلوالو د شنبه په ورځ په دیرالزور کې د سوری د رژیم تر کنټرول لاندې سیمو باندې غټ حمله پیل کړې او د ښار په ختیځو برخو کې د چاودنو آوازونه اوریدل شوي دي په دیرالزور کې 200,000 خلک ژوند کوي ټوله ورځ پکې د دواړو خواوو ترمنځ سخته جګړه روانه وه او د 12 حکومتي عسکرو او د داعش د 16 وسلوالو په شمول 10 کسان وژل شوي دي په تیرو 2 میاشتو کې دا په حکومتي قواو باندې د داعش تر ټولو سخته حمله وه روسیا او ایران په جنګ کې د حکومتي قواو ملاتړ کوي حکومتي قواو د داعش په ضد په جنگ کې له جټ الوتکو هلیکوپتر نه استفاده وکړه د دیرالزور زیاتره برخه داعش په کنټرول کې دي خو د ښار ختیځې سیمې د حکومت په قبضه کې دي د ترکیه خارجه وزیر مولود شاوش اوغلو د شنبه په ورځ ویل چې متحده ایالاتو ته بلنه ورکړې ده چې په قزاقستان کې د سوریې په باب په مذاکراتو کې برخه واخلي دا مذاکرات چې د روسیې او ترکیې په ابتکار رابلل شوي توقع ده چې د سوریې د رژیم او د ځینو مخالفو ډلو استازي به پکې ګډون وکړي ټاکل شوې ده چې دا غونډه به د فروری په 8 په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې د سولې خبرو لپاره لاره هواره کړي شاوشوغلو په مذاکرات کې د سوریې د کردانو د وای پی جی ډلې د ګډون په خلاف خبرداري ورکړ او امریکا نه غوښتل چې خپلې اړیکې ورسره قطع کړي ترکیه وایي چې د کردانو دغه ډله ټیرریستي ډله ده او دغه هیواد په خلاف بده اراده لري خو وای پی جی د امریکا سره په سوریه کې داعش په ضد په جنگ کې مرسته کوي او د امریکا پوځ ورته وسلې او مهمات ورکوي د تور پوستانو د مدني حقوقو مبارز او د امریکا د کانګرس غړي جان لویس د منتخب جمهور ډونالډ ټرمپ د قانوني مشروعیت په اړه پوښتنه کړې لویس د جمعې پوره دین بيسي تلوین سره په مرکې کې ویل چې ټرمپ ځکه د یو مشروع جمهور رئیس په توګه نه پیژني چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په برکت بری په برخه شو
د
درنو اردوونکو خبرونو مده سید سلیمان شاه صاحب څخه خبردل او وسته خبرونی لمړی مطلب د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه حسین د کمیسیون رئیس ادا کوي چې پاکستان د جالی فیسبوک پانو له په جوړولو سره په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ تعصبونو ته لمن وهي. نثار حارث د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو له لوري په افغانستان کې صاحبیري تخریبونی او قومي تعصبونو ته لمن وهل د انتحاري عملو په پرتله خطرناک کار دی چې افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. پام وکړئ، د ازادي راډیو خبریال هنانزی راپور ته.
د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه حسینې د کمیسیون رئیس وایي په دې وروستیو کې د فیسبوک او یو شمېر نورو ټولنیزو شبکو له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوي، د ملي ګټو په ضد لیکونو، د حساسیتونو راپارول او د افغانانو ترمنځ قومي تعصبونو ته لمن وهلو اندېښمن کړي دي. نثار حارث د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کړۍ د سلګونو جالي فیسبوکونو څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې د بیلابیلو قومونو پر ضد او ملاتړ لیکنې خپروي او له دې لارې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د میشتو قومونو ترمنځ قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن ووهي. ښاغلی حارث وایي دا ډول جالي اکاونټونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه رهبري کیږي. دای وایي زموږ ګاونډیان تر ډیره په دې کې ښکیل دي، په ځانګړي ډول پاکستان چې ډیری موارد یې هلته طرحه کیږي، ځکه پاکستان له یوې خوا په خپلو خونړیو کړنو کې د افغانستان خلک له منځه وړي او له بلې خوا په همدې فیسبوک پاڼو کې د پښتون، تاجک او هزاره په نوم د افغانانو ترمنځ شخړې رامنځته کوي. ښاغلی حارث په هیواد کې سایبری تخریبونې او تعصبونه د انتحاري حملو په پرتله ډیر خطرناکه بولي او وایي چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت باید له نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د مشخصو تخریبي اهدافو لپاره زرګونه جالي اکاونټونه جوړ کړي چې په دري، پښتو او انګلیسي ژبو لیکنې کوي. سرچینه زیاتوي دا جالي اکاونټونه د پولې هاخوا د پاکستان د استخباراتو له لوري د جوړو شویو استودیوګانو څخه چې مسلکي کسان ورته ګمارل شوي دي کارول کیږي. له دې مخکې پر ایران هم ورته تورونه وو چې ګواکې په افغانستان کې د انټرنیټ له لارې قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن وهي او د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې جاسوسي فعالیتونه کوي. هاخوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند یاسین سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت له ملي امنیت سره په ګډه د جالي او مشکوکو ټولنیزو اکاونټونو د مخنیوي لپاره کار کوي.
موږ امنیت ملي ریاست سره ډېر هغه کلک او نږدې اړیکې لرو او دوی سره همکاري کوو. دغه مشکوک اکاونټونه ارزونه او تثبیت د مخابرات و وزارت د امنیت معلومات ته هماهنګي کې سره شوې ده او مخکې هم د زموږ له خوا نه داسې اکاونټونه د امنیتي نهادونه او شورای امنیت سره شریک شوي وو. اوس هم دوی سره کار کوو چې د دې اکاونټونه مخه ونیسو، د دې فعالیتونه متوقف کړو.
ښاغلی سمیم په دې برخه کې د سایبری جرایمو سره د مبارزې په خاطر د یوې شورا په جوړولو ټینګار کوي. د انټرنیټي تعصبونو په اړه د اندېښنې داسې مهال پیدا کیږي چې په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو ناتایید شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د قومي شخړو د رامنځته کولو په هدف په زرګونه فیسبوک پاڼې جوړې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ننګرهار د ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوال د حکومتي پوستو خواته نږدې سوي او حکومتي ځواکونه د داعش پر ضد جګړې ته تیار سي په حال کې دي. داعش په کوټ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې راهیسې د ملکیانو د کورونو سوځول پیل کړي دي. پام وکړي په دې اړه د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
که څه هم د کوټ په لاغرجو، سره بازار او سیپای سیمو کې اوس ټول کورونه خالی دي، خو داعش ډلې ډېرو ته اور ورته کړی ځکه په سیمه کې ټولې مینې د سیمه ییزو حکومتي پولیسو وې. د ننګرهار چارواکو منلی چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې دغلته تر 15 شپېتو کورونه سوځولې دي. ځایي خلک وایي د حکومت دغه مخالفه ډله په سیمه کې تر پخوا قوي شوې او د تیرې ورځې راهیسې د حکومتي پوستو خوا ته پرمختګ شروع کړی دی.
مخکې چې نو په سریا بازار کې نو اوس د لاغورجو بازار پورې راکیوتي، سریا بازار کې شته او لاغورجو ته هم راکیوتي دي. نو ښکته دومره ساحه بیا نه شته، نو د سیوی چې 50 کیلومتره کې ساحې هلته پرته ده او بیا ښکته پوستی دي. اول د سیو سریا بازار کې اوبر لاغورجو ستنداره دغه ځای کې اوسا کیوتي فلحال لاغورجو کې دي. اوس
دوی وایي پر لاندې ساحو کې سیمه ییز پولیس شته خو له داعش سره په اسانۍ مقابله نشي کولی ځکه پښتو وسلو خپله مخالفه غاړه نشي راڅملولی. د کوټ یو قومي مشر ملک احمد زی وایي په خپلو سترګو داغو کورونو لمبي ګوري چې تازه اور ورته شوی دی.
بیا
بیگ په میزر سره وی ګورم چې کورون له اوره شوړې ده دا بیگ چې کوم دا ګام سي په ساحه دا مو چې کوم ور ده دا ګام دې سي په یو یو اندازه کورونه سو په کې د خورګي کرے خورګي کې راځي او دا نور د سي په کورونه دی او لمبي تقریبا یو لږه دی لمبه دغه نه پورته روانه ده
هغه وایي ک په سیمه کې تیاری بمبار نه کینو سلګونه نور کورونه د سوځیدو لږ وخت سره مخ کیدون کې دي دغه قومي مشر وایي د تیر شپې راهیسې تر اوسه لسلو ډېر کورونه سوي دي په سیمه کې میشتو خلکو امریکا غږ ته ویلي چې که د حکومت چوپتیا همداسې دوام وکړي نو د سیمه ایزو پولیسو شته پوستې هم داعش وسله والو ته نشي ټینګېدی خو د ننګرهار امنیت قومندان برید جنرال ګل آقا روحاني وایي داعش وسله والو په داسې سیمو کې کورونه سوځولي چې د دوی مرمۍ نه ورسي هغه وایي په کوټ کې ټول امنیتي ځواکونه د داعش مقابلې ته د تیارسۍ په حالت کې دي ځکه ممکن هره شیبه جګړه ختلی شي په ختیځ زون کې د پوځ قومندانی وایي چاتری د کوټ د وضعیت د سمون لپاره د هوایی ځواک مرستنه ده غوښتلې تر اوسه د اسلامي دولت نومې ډلې په کوټ کې د کورونو د سوځولو په اړه څه نه دي ویلي په دغه ولسوالۍ کې څلور میاشتې وړاندې حکومت د داعش په وړاندې عملیات وکړل ډېرې سیمې پاکې شو خو تر عملیاتو وروسته حکومت بیرته ونه ساتلې په ننګرهار کې د کوټ په څیر پاچین نازیانو هسکې مینې او نورو ولسوالیو کې هم حکومتي سرتیرو داعش ضد عملیات وکړل خو د حکومت ګټلې سیمې بیا د داعش لاسونو ته ولوېدلې ذبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د خانابه د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د خپل سر وسلوالو له زور زیاتی څخه پتنګ سوي دوی له دولت څخه غواړي چې ژر تر ژره سیمه له وسلوالو څخه پاک کړي په دې باره کې له کندوز څخه د ګلرحیم نیازمن رپورټ لرو
د قندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې غیر مسؤول وسلوال مخ پر زیاتی دودي او آن د خار په نږدې څنډو کې قرارګاګانې جوړې کړې دي دغه خلک وایي چې د غیر مسؤول وسلوالو له ظلم او زورونې څخه پتنګ شوي خو دولت هم د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې د سیمې خلک دا هم وایي چې د غیر قانوني وسلوالو پر خلاف د سیمې خلکو له مخالفو وسلوالو طالبانو څخه ملاتړ کړی دوی وایي چې که پر دوی د غیر قانوني وسلوالو زیاتې نه وای دوی به هم له مخالفینو سره نه و یو ځای شوي د سیمې یو میرمن چې زوی وسلوالو وجلې داسې وایي زما زوی له کوره وویست او د کور مخکې وواژه شپږ میاشتې کېږي چې زوی وجل شوی د قندوز له والي څخه غوښتنه کوي چې باید حق یې ورکړل شي د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي چې غیر قانوني وسلوال د خلکو پر کورونو حاکم دي او چې هر څه کوي کولی شي
د سیمې اربکی دختر جوان از مردم نیست زن جوان از مردم نیست مالدار مالش از مردم نیست پیسه از مردم نیست
د غیر قانوني وسلوالو له لاسه د خلکو لورګانې د هغوی نه دي د خلکو مال د هغوی نه دي د هغوی پیسې هم د هغوی په واک کې نه دي دغه وسلوالو له لاسه خلک کباب دي د قندوز والی اسدالله مرخیل د خانآباد ولسوالۍ ټولو غیر مسؤول وسلوالو ته خبرداري ورکوي چې په سیمه کې ل خپل سړی څخه لاس واخلي او کنه د دوی پر وړاندې بل پوزي چلن څخه کار واخلي د قندوز والی اسدالله مرخیل د خپل سر وسلوالو په اړه داسي ویل
امي کسي کی پرسونلی رسمي دولت نیس وسره د پیش شسته او دشمن اعظم ملت امس دشمن امام بیا یې صلاح خود درونه مونږ رسمن نمره
کنه څوک چې د دولت رسمي عسكر ندي او وسله لري دا د ملت دښمن هم دی او د دښمن هم دی هغه باید راشي د وسلې نمره دې ثبت کړي او د وسلې رسمي اجازه دې واخلي او باید هر وخت له ولایت سره اړیکه ولري. د خانابات ولسوال حیات الله میری وای چې د خلکو خبرې رښتیا دي چې په خانابات کې غیر قانوني وسلوالو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. هغه زیاتوي
مردم خانابات د سطح افغانستان هم یاد فعلا از است یا 50 تا یا 100 تا یا 200 تا لوچک مثالش نامه دستن. ما د این مورد از مسئولین ولایت تقاضا میکنیم که د این مورد ما
د خانابات خلک د دغه سلو یا 200 تنو وسلوالو په خاطر بدنام دي. دولت باید د خانابات له مسئولین سره مرسته وکړي چې د دغه خپل سره وسلوالو د بی وسلې کولو لپاره اقدام وکړي. د قندوز د امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی وای چې هغه خلک چې غیر قانوني وسلې لري دوی به د یو پلان لمخې به وسلې کړي. خانابات د قندوز ختیز لور ته پرته ولسوالۍ ده چې له مرکز قندوز څخه 25 کیلومتره فاصله لري. د دغه ولسوالۍ لارې اوس هم د مخالفینو له بریدونو څخه خوندي نه دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونو انتقاد کوي چې حکومت د لوړپوړو چارواکو اړوند په فساد ضد مبارزه کې سیستماتیک اقدامات نه دي کړي. یوسف صدران دا موضوع څېړلې ده.
د اداري فساد پر ضد مبارزې افغاني شبکه وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په شعاري ډول مخکې، خو د عمل په برخه کې ناتوانه دی. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو وزیر اړوند حکومت اقدامات د ستایلو دي، خو په ورته وخت کې بیا د یادو قضیو پر وړاندې په ځنډ سره عمل ځینې بې باورۍ رامنځته کړي دي. هغه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړپوړو چارواکو اړوند د فساد ضد حکومتي اقدامات اصلا بنسټیز نه دي. ښاغلی امرخیل وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه ویریږي چې د وخت په تیریدو سره دا هر څه د مصلحتونو ښکار نه شي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال نصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د لا څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د فساد اړوند په ورته یو اقدام کې 15 ورځې وړاندې د مخابراتو د سلب صلاحیت شوي وزیر دنده هم د ولسمشر لخوا وځنډول شوه او ارګ ویلي چې د څېړنو تر بشپړولو وروسته به یې برخلیک معلوم شي. ښاغلی امرخیل وایي چې په دې دواړو څېړنو دومره وخت وتلی چې آن خلک یې د لوړپوړو چارواکو پر وړاندې د حکومت په ناتواني باوري کړي دي. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د فساد په تور دوسیې جدي او ژورو څېړنو ته اړتیا لري، خو ممکن په روانه اونۍ کې د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستیالانو په دوسیو کې څه ډېر پرمختګ وشي.
د څېړنو پلاوی له یو منظم پلان سره کاري جریان مخته وړي. پلان داسې دی چې د 1901 نیوم کال نه تر 1904 نیوم کال پورې ټول تړونونه څېړل کیږي. موږ دا ټول راغوښتي دي. د اونۍ په جریان کې پلاوی انشاءالله یوې ښې نتیجې ته رسیږي چې هغه به بیا له تاسو سره شریکه کړو.
یادو دریو چارواکو د 1901 نه تر 1904 کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه دندې ترسره کړې دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني بنسټ د جمهور رئیس غني دا اقدامات بېساري بولي، خو وایي چې په دولت کې دننه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې نامغږي د دې لامل شوي چې د یادو دوسیو د څېړلو په برخه کې ډېر وخت ضایع شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس غیر دولتي موسسه چې مرکز یې د جورجیا په اټلانټا ښار کې دی نړیواله مبارزه پیل کړې چې د ګرمو سیمو ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوړل سي. د امریکا ژغ خبریال کین فراباګ په دې وروستیو وختونو کې کارټر سره دغه ناروغي د منځلولو په باره کې مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځو.
پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر کله چې د 2015 کال د اګست په میاشت کې اعلان وکړ اده د سرطان د ناروغۍ سره لاس او ګریوان دی او غواړي خپل ډېرې مهمې هیلې د نورو سره شریکې کړي. پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر وایي زه هیله لرم مخکې له دې نه چې مړ شم د کینې وروستی چنجی له منځه ولاړ شي. کارټر د خپلې ناروغۍ د اعلان نه 19 میاشتې وروسته د امریکا غږ سره په مرکه کې وویلې دی د خپلې شخصي ناروغۍ سره په مبارزه کې پرمختګ کوي او په څرګنده توګه لا تر اوسه د ګینی د چینجی سره په مبارزه باندې ټینګار کوي. پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر بیا وایي زلا تر اوسه عین هیله لرم چې زه به د ګینی د چینجی په نسبت زیات ژوند وکړم. د ګینی چینجی یو وخت په یوویشتو هیوادونو کې په میلیونو کسانو اغیزه کړې وه. دغه چینجی د څکلو پاکو اوبو له لارې انتقالېده چې د ځان سره یې میکروبونه وړله او د ګینی چینجی د یو کال په موده کې د انسان په وجود کې وده کوي. دا بیا په کراره د تڼاکو په شکل د انسان په پوټکي کې راښکاره کیږي او د شدید درد سبب کیږي او هغه څوک ډیر نارامه کوي چې دغه ناروغي ولري. رپورټونه وایي په 2018 کال کې یوازې په درو هیوادونو جنوبی سودان، ایتوپیا او چاد کې د دغه ناروغي پیښې لیدل شوې. څلورم هیواد مالی دی چې په 2015 کال کې پکې دغه پیښه لیدل شوې وه، مګر اوس د لومړي ځل لپاره د دغه پرازیت نه خلاصه شوې ده. د کارټر د مرکز ډاکټر فرانک ریچردز نوای
It means that you've had a 25% reduction in countries that have been reporting cases.
د دې معنا دا ده تاسې په یو شمېر هیوادونو کې د دغو پیښو 15% کموالی وینئ. په داسې حال کې چې اوس په هغو هیوادونو باندې تمرکز کیږي چې پارازایت پکې لا تر اوسه شته او په عمومي توګه دغه پیښې لږ غوندې زیاتې شوې دي. د کارټر د مرکز پخوانی رئیس ډاکټر ډانلډ هاپکنز وایي
The difference between 22 cases last year and 25 this year is trivial.
د تیر کال د 22 او د روان کال د 15 پیښو ترمنځ فرق بې ارزښته دی. کارټر وایي ستونزه شته او په هغو سیمو کې حضور لري چې د ګینی چینجی لا تر اوسه بې له توقع نه تاثیر کوي. پخوانی جمهور رئیس کارټر انوای په هر پروګرام کې وروستۍ څو پیښې تل جدي ستونزې وي. په داسې حال کې چې د کارټر مرکز د ګینی د چینجی په خلاف خپلې نړیوالې مبارزې ته دوام ورکوي، پخوانی جمهور رئیس کارټر د سرطان ناروغۍ سره خپلې شخصي مبارزې ته هم دوام ورکوي. پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر انوای زه خیمه، زه له پخوانه ډیر خیمه. کله چې موږ دلته په 2015 کال کې مطبوعاتي کانفرانس ورکوو، ما د ینی سرطان درلود، یوه برخه یې قطع شوې ده او ما په دماغ باندې څلور داغونه درلودل چې موزیر و. زه سبا ته د ام آر آی معاینه لرم، مګر تر اوسه زما دماغ او ینه له مرض نه پاک دي. حتی که د ده هیله درک نشی کړی، پخوانی جمهور رئیس په دې باور ده چې د کارټر مرکز او انډیوالان به هغه هدف ته ورسیږي چې هغه د دغه ناروغۍ له منځه وړل دي. پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر وایي
Not looking forward to not being here, but I think when I'm gone, the effort will not be abandoned. It'll be continued maybe with an even greater degree of
زه د تستر کې پلار نیمه چې دلته دی یم، مګر زه فکر کوم چې کله زه نیمه ل دغه کوشش نه به لاس وانه خستل شي. دا به دوام لري چې خای له دینه به زیات احساسات سره پر مخ بیول کیږي. ډاکټر فرانک ریچاردز بیا وای
As I think it's in our human DNA to reach a supreme accomplishment and this is the supreme accomplishment in public health.
زه فکر کوم دا زموږ په بشري ډي ان ای کې ده چې ستر کارونه سرته ورسول شي او دا په عمر روغتیا کې ستر کار دی. په موزیم کې دغه ستر کار چې عنوان یې د صفر ته راښکته کوي نندارې ته ایښودل شوی دی. دا نندارتون به د کارټر په موزیم او کتابتون کې د اکتوبر تر میاشتې پورې روان وي چې دا به د پخواني جمهور رئیس د زیږیدنې 93مه کلیزه وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره نوي امنیتي ستراتیژي جوړ کړي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د غوښتنه د شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې د امنیتي وضعیت په اړه د وکیلانو د اندېښنو وروسته مطرح کړي. د راپور تفصیل د محمد حدیث پردیس خاورو
د تیرې اونۍ په اوږدو کې په کابل، کندهار او هلمند کې له خونړیو حملو وروسته اوس افغانستان ولسی جرګه له حکومت څخه غواړي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدام وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې له ولسمشر څخه د نوې امنیتي ستراتیژۍ د جوړېدو غوښتنه وکړه. د یوې موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د یوې نوې امنیتي ستراتیژۍ په جوړولو د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د ځان او مال د خوندیتوب لپاره واحد پلان او ګډ پروګرام ولري. یو شمیر وکیلانو بیا د تیرې اونۍ په اوږدو کې کابل، کندهار او هلمند کې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره وویل چې امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او باید په دې اړه جرګې ته ځواب ووایي. د ولسي جرګې غړی عارف رحماني په کابل کې د تیرې سې شنبې د ورځې پیښې ته په اشاره سره وایي چې د کابل امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. دی وی کېدای شوی چې له هغو مو ساتنه کړې وای، تدابیر مو ورته نیولي وای. په تیر یو کال کې په کابل کې شاوخوا 2000 کسان قرباني شوي دي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ په کابل، کندهار او هلمند کې بریدونو د لسګونو بېګناه وګړو ژوند واخیست. یا د حملې په کابل کې د ملي شورا الحاقي مخې ته د کندهار ولایت په میلمستون او په هلمند کې وشوي چې امنیتي چارواکي د وسلوالو مخالفینو کار بولي. د ولسی جرګې غړي همداراز ګواښ کوي که حکومت د وسلوالو مخالفینو د حملو د دفع کولو لپاره جدي تدابیر ونه نیسي، ستونزې به له دې هم زیاتې شي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف پوځي عملیات روان دي. د دغه وزارت د وایند مرستیال محمد راتمنش:
وزارت دفاع ملی در برابر همه ازیا پلان های داره و در این پلان های خود از اولویت هایی که
دی وی د ملی دفاع وزارت پلانونه لري او موږ په دغه پلانونو کې لومړیتوبونه تزای ورکړی. د اردو اکمالات، د هوایی ځواکونو پیاوړتیا، د جنگ د مدیریت بدلون او د فساد پر وړاندې مبارزه مو پیل کړی او زه ډاډه یم چې راتلونکی کال به موږ ښه چمتو اوسو. له بلې خوا د ولسی جرګې غړي وایي افغان حکومت باید د بهرنیو هیوادونو د تورنولو پر ځای خپل استخباراتي ادارې پیاوړې کړي او هغه کسان چې په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفینو په ګټه کار کوي او د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځي باید مجازات کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د زیمبابوې د چاپیریال ساتونکي تر ټولو لوی ډلې د دسمبر په میاشته کې په چین باندې د 15 فیلانو د خرڅولو په اړه د حکومت څخه د پوره شفافیت غوښتنه کړې ده. د زیمبابوې حکومت تیر کال د پیسو د سخت کمی سره مخ و او له مخې یې د فیلانو خرڅول رد کړی و. د امریکا ژغ خبریال سباستین مافو فیلس د هرارې څخه دا راپورټ راستولی دی. خلاصه به زه تاسو ته در وړاندې کړم. تیرې پنجشنبې د جمهور رئیس رابرټ مغابي حکومت دا تاییده کړې چې تیره میاشت یې 15 فیلان چین ته صادر کړي دي. که څه هم د دې مخکې د زیمبابوې د چاپیریال ساتنې ټاسک فورس راپور یې رد کړی و. د جمعې په ورځ جاني روډریجز چې د چاپیریال ساتنې د ډلې مشري کوي وویل په دې اړه د اسنادو محرومیت د درغلۍ اندېښنې راپورته کړي دي او دغه راز کوم حیوانان چې چین ته انتقالیږي د هغو سره غیر انساني چلند کیږي.
There's nothing been transparent about it because as you can see in Zimbabwe where the corruption and greed is so deep, these animals belong to Africa.
دغه کار کې هیڅ ډول شفافیت نشته. تاسو وینئ چې په زیمبابوې کې درغلي او هرس ډیر زیات دي. دغه څاروي د افریقا دي. که تاسو غواړئ چې صادر کړئ نو گاونډي هیوادونو ته صادر کړئ چې هلته دغه څارویو د لپاره نظام مناسب او مساعد دي. روډریجز وای حکومت چې څنګه ادا کوي هغه په دې اړه شکمن دي چې دغه پیسې د څارویو په ګټه استعمالیږي. هغه زیاتوي
They keep claiming that the money goes into conservation. I can't see it. The Chinese donated 4. something million of
هغه ادعا کوي چې دغه پیسې به د چاپیریال ساتنې په پروژو ولګول شي. زه داسې نه وینم. چینایانو شاوخوا 3.2 میلیون ډالر ورکړي. د دې مقصد دا و چې د څارویو شکار محدود کړل شي. خو داسې څه نه کیږي. او داسې کسان شته چې په دې پروسه کې دخل دي او د ځنګلي ژوو په بیه ډیر زیاتې پیسې جوړوي. تیر کال د زیمبابوې حکومت وویل چې ځنګلي ژوي به خرڅ کړي او په دغه پیسو به هغو حیوانانو ته چې د وچکالۍ اغیزې احساسوي هغو ته به خوراکي مواد رانیسي. په زیمبابوې کې موسمي حالت چې النیرو ورته وایي په موسم یې اغیز کړی او وچکالۍ رامنځته کړې ده. په زیمبابوې کې د فیلانو شمیر 3000 دی او دغه شمیره د افریقا په لویه وچه کې په دوهم نمبر کې راځي، خو شمیر یې په کمېدو دی. ښکاریان دغه حیوانان د هغو د ښکرونو دپاره وژني. دغه ښکر په آسیا کې ډیر زیاته تقاضا لري.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. نیم سات وروسته بعد به ما خبرونه می د دری برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لن وخت کې خپل خبرونه تاسو ته در واوروي. تاسو موږ سره وسی.